آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 25 په سلو کې سوداګري کم شوې ده، او د امریکا د استخباراتو مشر ویلي دي چې د بل هر وخت نه پدې خانه شوې چې روسي د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د امریکای د فلوریدا ایالت د فورت لادرډیل هالیوډ په نړیوال هوایي ډګر کې په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د امریکای استخباراتو رئیسانو د جمعې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وکتل او د روسیې د لاسوهنې په باب معلومات ورکړل، او له رقیب سره نږدې د یو مهم بندو نیولو لپاره د امریکا تر ملاتړ لاندې د کردانو د ائتلاف او داعش ترمنځ جګړه روانه ده. امریکایي چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د فلوریډا د ایالت د فورت لادرډیل هالیوډ د نړیوال هوایي ډګر د مسافرو په ترمینل کې د ډزو له امله 15 کسان وژل شوي او 8 تنه زخمیان دي. د فلوریډا ایالت د بروورد کاونټي او ولسوالۍ د امنیت قمندان خبریالانو ته ویل چې حمله کوونکي نیول شوي او فکر کوي چې بل څوک سره نه ملګري. د ډزو په وخت په سلګونو کسان د هوایي ډګر په ترمینل کې موجود و. د فلوریډا ګورنر ریکس کارټ له حملې نه 4 ساعته وروسته له خبریالانو سره د خبرو په مهال ویل چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس سره په ټلیفون خبرې وکړې او د دغه پیښې په اړه ورته معلومات ورکړل. د فلوریډا د ایالت یو سناتور بل نیلسن د ABC نیوز ته ویل چې حمله کوونکی د استبان سانتیاګو په نوم پیژندل شوی او د امریکا د پوځ د هویت کارت اوسره و. خو تر اوسه پورې سمه نه ده معلومه چې خپل کارډ یې وکړ بل چا نه اخیستی و. عین شاهدان امریکا غږ ته ویل چې حمله کوونکی نارې وهلې چې زه یهودی نه یم. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د جمعې په ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ او د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د استخباراتو د لاسوهنې په اړه ورته بشپړ معلومات ورکړل. د دنا مخکې ټرمپ د روسیې د لاسوهنې په اړه د کانګرس او مشرانو جرګې د غړو لخوا د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه سیاسي غچ اخیستنه بللې وه، او دا خبرې نه منله چې روسیې واقعا تیر کال د نومبر په انتخاباتو کې د هغه په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. ټرمپ د استخباراتي ادارو له مشرانو سره د ملاقات نه وروسته په ویل کلي بیانې کې دا ملاقات تعمیر وباله او زیاته کړې او زیاته کړه چې زموږ د ستر ملت لپاره د دې ټولنې یعنی د استخباراتو د نارینو او ښځو کارکوونکو د خدمت له حده زیات ستاینه کوم. خو بیا هم هغه په روښانه او ښکاره ډول د امریکا استخباراتو دغه نظر تایید نه کړ چې د روسیې جاسوسانو او کمپیوټري غلو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې یا DNC له کمپیوټرونو او ایمیلونو نه زیان رسوونکي معلومات غلا کړي چې بیا وروسته خپاره کړل، او هدف یې دا و چې په انتخاباتو کې ټرمپ بری ومومي او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن بې اعتباره شي. کانګرس د جمعې په ورځ د امریکا د ایالتونو د استازو په موجودیت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو رای شمیرلی او د جمهوری ریاست انتخاباتو نتیجه رسمن توثیق کړه. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس وړوونکي اعلان کړل. د کانګرس د دواړو خونو د استازو په مخ کې د مجموعي رایو یا الیکټرل کالج د رایو شمیرل او د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن لخوا په عام محضر کې اعلان د انتخاباتو وروستی نهایي پړاو دی.
Winona Duke of the state of Minnesota has received one vote. This announcement of the state of the vote by the president of the Senate shall be deemed sufficient declaration.
دا د خاغلی بایدن غږ دی چې 2014 میلادي کال د نومبر 5 د جمهوری ریاست انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ او د مایک پنس نومونه د وړونکو کاندیدانو په نوم باندې اعلان کړل. د سوریې د کردانو عرب او عربو ائتلاف چې د سوریې دیموکراتیک قوا یا SDF په نوم په نوم فعالیت کوي او متحده ایالات مرسته کوي د اوبو د یو مشهور بند نیولو لپاره حملې پیل کړي. دغه بند چې د داعش د مرکز راقنه تقریبا 15 کیلومتره لرې پروت دی او ستراتیژیکي اهمیت لري. د طبقه یا د بحث د بند په نامه باندې مشهور دی او د فرات د سیند په غاړه واقع دی. 60 متره اوږدوالی لري.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او دا هم د راپورونو برخه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ 25% کې کم شوې و. د رپورت تفصیل د اکرام شینواری ناوړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایند مسافر کوکندی امریکا غک آشنا لري سره په مرکه کې ویل چې د یوې خوا پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو کچه راکمه شوې او د بلې خوا دغه هیواد ته د افغانستان صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. مسافر کوکندی ویل چې د 2014 کال په اوږدو کې افغانستان له پاکستان څخه 900 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت مالونه وارد کړي او په بدل کې د 600 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت مالونه دغه هیواد ته صادر کړي. ښاغلی کوکندی د پاکستان څخه د وارداتو د کمېدو لپاره کال کې د افغانستان صادرات تر 2% پورې لوړ تللي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم په تیر کال کې پاکستان سره له 15% څخه په زیاته کچه د راکړې ورکړې کمی تایید خو وایي چې د دې لپاره په عمومي ډول د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې کمی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ویل چې په 2014 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 12 میلیارډ ډالر ته رسیدله چې اوس د اندازه 1 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې ده. تمخمون ټول خوراکي توکي په ځانګړي ډول ساختماني توکي له پاکستان څخه راوړل چې پکې سیمنټ، سیخي ګول، اوسپنه، خوراکي توکي، وړه، وریجي، غوړي په روسیو کې ساختماني سکتور ډېر زیان لیدلی چې اوس 50% د ساختماني توکو واردات راکم شوي دي. افغانستان د پاکستان سره د 2013 کال د اکتوبر په 18مه د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون لاسلیک کړ چې له مخې دواړه هیوادونو سوداګرو ته د دې امکان ورکړ شوی چې د دواړه هیوادونو له لارې نورو هیوادونو سره هم راکړه ورکړه وکړي. خو د پاکستان او هند ترمنځ خراب اړیکو افغان سوداګرو ته لا د دې امکان نه دی ورکړی چې په بشپړ توګه د دغه تړون له ګټو برخمن شي. په دغه تړون په بشپړ توګه نه عمل کول افغانستان دې تاړ کړی چې د کراچۍ بندر پر ځای نورو ترانزیتي لارو په لټه کې شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د هند او ایران سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو تړون لاسلیک کړی او هم خپلو دوه نورو ګاونډیانو ترکمنستان او ازبکستان سره سوداګرۍ د پراخېدو لپاره تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بهرنیو هیوادو سره راکړه ورکړه تر ډیره د ترانسپورټي مصرف پورې اړه لري او هر څومره چې مصرف کمیږي په هماغه اندازه د هغې لارې څخه واردات زیاتیږي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې په یوه لاره متکینی وي.
باور دارم که هیڅ
کشور الټرناتیو کشور زه باور لرم چې هیڅ کومه لاره او بندر د هیڅ کوم هیواد د بل هیواد د بندر لپاره بدیل نشي کېدی او هر لاره او هر بندر خپلې ګټې او زیانونه لري. افغان حکومت وی چې د ازبکستان سره یو لړ موافقو د لاسلیک په برخه کې کار پیل کړی چې دواړه هیوادونه لاسلیک کړي ورسره به افغانستان اروپا او د چین بازار ته تر ټولو لنډې لارې ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د وینا له مخې بهر څخه د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته د مالونو لیک نوي ورځې وخت اړتیا لري. په داسې حال کې د ازبکستان لاره دا کار په 9 ورځو کې ترسره کیدی شي خو چارواکي وایي لا هم 2-3 کاله وخت اړتیا ده تر څو افغانستان نور لنډو لارو ته لاسرسی پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په خپل ورستۍ وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ملي والی د حکومت جوړیدل د سیاسي مشکلاتو مخاوني ولا. هغه دا خبره هم وکړه چې د ملي والی حکومت د افغانستان د راتلونکو لپاره هلي ژوندې وساتلې. زمونږ همکار شافی سردار په همدې حق له سیاسي چارو د کارپو واحد فقری سره مرکه کړی دا چې په ګډه اورو.
فقری صاحب که راتو وایست چې آیا د جان کیری دا خبرې چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د مخنیوي په خاطر د ملي والی حکومت جوړ سو او د منځګړتوب وکړ څومره اصلي دلیل کېدی سي او د هغه وخت د وضعیت باره کې پڅه کېده چې جان کیری مجبور سو چې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره منځګړتوب وکړي؟ مهرباني وکړئ.
تاس پریزی چې په وخت کې په انتخاباتو کې درغلی لوی او فساد و درغلی و او دواړو خواوو ادا کوله چې وړې ده او د جنکری مجبور سو چې ورسی او د دې په منځ کې د اصله هو کې او د ملي وحدت حکومت باندې قبول کی. مګر آیا چې دا حکومت پرشته هم د افغانستان په داخلي جنگ څخه یا د لوی بحران څخه راوګرځوي کنه؟ دا زه فکر کوم چې شاید درست نه وي، ځکه افغانستان اوس په ډیرو سختو بدو شرایطو کې دی.
فقیر صاحب، جنکری ویلی و چې اوس هم په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ دي، نو کارتوی زده کمی ستونزې دي چې د هغه د بهرنیو چارو وزارت په وخت کې حل نسولې او هم راپیدا شوې دي؟ د ستونزې
دایي چې طالبان تر پخوا ته بل هر وخت زورور دي، حتی لوی لوی ښارونه تهدیدوي، کندوز غوندې لوی ولایتونه نیسي. امنیت عموما د افغانستان په ټولو ځای کې خراب شوی دی، اقتصاد تر پخوا خراب شوی دی، بیکاري ډېره شوې ده، د دوستم غوندې لوی رسوایي پېښه شوله. یعنی دغسې نورې لوی لوی کمزوریان په حکومت کې راغلي دي، لکه د اتار نور او د هر د نوې معامله سره ګوري. دغه چیلنجونه او دغه پرابلمونه دي چې هغه افغانستان نور هم د بحران خواته کشوي.
او جنکیری خو داسې یو وزیر دی فخیر صاحب چې د امریکا د بهرنیو چارو تر ټولو نورو وزیرانو یې ډېر سفرونه کړي دي، د هغه غټې لاسته راوړنې په څه کې دي؟
د جان کیری په ځکه شاکمه چې هغه د امریکا یو ډېر لوی ډیپلوماټ خو نه یو ډېر لوی سیاستوال دی، مګر د خپل څلور کلن دوران کې نه په افغانستان کې داسې خاص لاسته راوړنه وینم، نه هم په منځني ختیځ کې داسې خاص لاسته راوړنه وینم. هلته هم جنگونه ډېر سوي دي، قتلونه ډېر سوي دي، د فلسطینیانو د اسرائیلو ترمنځ وضعیت ډېر خراب دی، په سوریه کې خراب دی. یعنی شاید دې په بد وخت کې راغلی وي، چانس خراب مگر د لاسته راوړلو په ارتباط د فکر کوم چندان شی به نه دی ویل لپاره.
بله، ډیره مننه محترم فقیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو، د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د امریکا د استخباراتو مشر ویلی دی چې د بل هر وخت نه پدې قانې شوې چې روسیې د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کمپیوټري غلاوې کړې وي، او د منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ ته خبرداري ورکړې ده چې استخباراتي ټولنه دې په ټیټ نظر نه ګوري. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال مایکل بومن پر راپور کې اوري.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جیمز کالیپر د سنا د مجلس په اجتماعي غونډه کې غیر معمول انتقاد د راتلونکي جمهور رئیس او د هغه چا ترمنځ چې په درسته نړۍ کې د امریکا سترګې او غوږونه بلل کېږي د درز او وروستۍ نښې نښانې دي. د ملي استخباراتو رئیس جیمز کالیپر وایي:
I think the public should know as much about this as possible.
زه فکر کوم چې څومره ممکن وي هغومره باید عوام خلک نه پوه شي. د استخباراتو رئیس جیمز کالیپر سناتورانو ته وویل د اوباما د حکومت راپورټ په چې د روسیې د سایبر حملو په باره کې دی بل هفته خپور شي، او په دې کې به شک پرې نږدي چې ماسکو غوښتل د نومبر د میاشتې په انتخاباتو باندې تاثیر وکړي. جیمز کالیپر وایي:
This was a multifaceted campaign, so the hacking was only one part of it, and it also entailed
دا یو څو ارخیزه مبارزه وه. کمپیوټري حمله یوازې یوه برخه وه، دا د لرغوني پروپاګاند، غلطو معلوماتو او د جعلي خبرونو خپرولو. جمهور غوښتونکي سناتور جان میک کین انوای:
Our adversaries have reached a common conclusion that the reward for attacking America in cyberspace outweighs the risk.
زمونږ مخالفین یې ګډې نتیجې ته رسیدلې دي چې په امریکا باندې د سایبر سپیس د حملې لپاره جایزه ورکول سمدستي خطر دی. د سنا د مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې رئیس سناتور جان میکین د روسیې د سایبر حملې د جنگ د یو عمل په حیث یادې کړې دي. جمهور غوښتونکي سناتور جان میکین بیا وایي:
Right now there is no policy, therefore there is no strategy, therefore there's no response to the attacks.
همدا اوس پالیسی نشته، ځکه چې ستراتیژي نشته، ځکه نو د دغه حملو په باره کې ځواب نه دی ورکړل شوی. ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل د امریکا د استخباراتو غټ مینوال دی، مګر منتخب جمهور رئیس د سیتی معلوماتو لاسته راوړلو په ضرورت باندې انتقاد وکړ او د سی آی ای د تیر وخت اشتباهات یې څرګند کړل او په پرله پسې توګه د روسیې د سایبري حملو په باره کې د استخباراتي ټولنې نتیجې رد کړې. ډیموکرات سناتور کیلر میک کاسکل انوای
Who actually is the benefactor of someone who is about to become commander in chief trashing the intelligence community?
واقعاً چې څوک د چا خیر رسون کوي چې نږدې د اعلی قومندان شي، آیا د استخباراتو په ټولنه باندې سترګې پټوي؟ د ملي استخباراتو رئیس جیمز کالیپر انوای
But I think there's a difference between skepticism and disparagement.
زه فکر کوم چې د شک او بیا میتا کتلو ترمنځ فرق شته دی. د امریکا د انټرنیټ د یونټ مشر ایډم مایکل راجرز بیا وای
What we do is in no small part driven in part by the confidence of our leaders in what we do. And without that confidence
څه چې مونږ کوو هغه زموږ د باور یو وړه برخه ده، او ویل دغه باور نه زه داسې حالات نه غواړم چې کارکوونکي د کار د خوشی کولو پریکړه وکړي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړو لیوالتیا دې ته زیاتېږي چې د روسیې په خلاف سخته سزا وټاکي. ډیموکرات سناتور ریچارډ بلیومیټل انوای
There is no question, none, that the Russians hacked, attacked,
په دې کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې روسانو کمپیوټري حمله کړې ده او معلومات یې غلا کړي دي او وروسته بیا د امریکا په خلاف استعمال کړي دي، او حتی موږ ته په کار ده چې سخت بندیزونه ورباندې ولګوو. سناتور لینزی براهم وای
There is no question, none, that the Russians hacked, attacked,
په دې کې شک نشته چې روسانو دا کار کړی دی، مګر کېدای شي چې ورپسې ایرانیان او چینایان دا کار وکړي. که موږ د دې کار مخه ونه نیسو نو نن ورځ ډیموکراتان دي، نو سبا ورځ به جمهوري غوښتونکي وي. ټرمپ د دواړو ګوندونو دری سره موافقه نه لري چې وایي د استخباراتو د نتیجو تر شا سیاسي اهداف دي. ټاکل شوی ده چې منتخب جمهور رئیس ته د جمعې په ورځ رپورټ ورسیږي، مګر د دو د میاشتو میاشتو شک نه وروسته ډیر کم توقعات دي چې دا به خپل دریځ بدل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
کڅه هم د ملاریا د ناروغي پر ضد پرمختګونه شوې دي، خو لا هم د ماشومان مړینه په خاصه توګه د افریقا په لوی وچه کې د توقعونه زیات لوړه شوې ده. نور تفصيل د امریکا غاګ د خبريالې جیسیکا برمن په دې راپور کې اوري.
کیتلین میتلند چې په امپیریال کالج لندن کې د ماشومان د ساري ناروغي متخصصه ده، هغه په کینیا کې په خپل کلینیک کې د ملاریا ناروغي چې د افریقا په هغه سیمو کې چې دغه ناروغي په شیخ پاره ده، وایي چې دغه ناروغي په خاصه په ماشومان ډیر بد اغیز کړی دی. د راپورونو لکراره شپږ لکه 1.5 زره کسان هر کال په دې ناروغي اخته کیږي. میتلند وای چې په دغو کې زیاتره ماشومان دي چې عمرونه د 50 کلونو کم دي. د نیو انګلند د میډیسن په مجله کې په یوې لیکنه کې میتلند لیکي چې شاوخوا 1200 ماشومان په هغو سیمو کې چې تر ټولو زیات ځپل شوي دي هر ورځ مري. دا په لسو ماشومانو کې یو وي، که څه هم هغوی ته د هر ډول عصري روغتیا او اسانتیاوې هم شته، خو میتلند کې خو بیا هم هر څه بد نه دي. په تیرو لسو کلونو کې هغه وایي د ملیریا د کنټرول لپاره بودیجه زیاته سوې ده، لکه چې د غوماشو څخه د خوندي ساتلو لپاره پشخانې او دغه راز په پراخه کچه د ارتیمیسین ترکیب د لارې علاج دی چې دا وخت تر ټولو پرمختللی ترکیب دی چې په نتیجه کې د ملیریا ناروغي د نړۍ په ډیرو برخو کې کمه سوې ده، خو لا هم دا ناروغي د افریقا په ډیرو برخو کې جدي خطر دی. میتلند د څېړونکو څخه غواړي چې د ملیریا ناروغي د علاج په برخه کې دي زیات تمرکز وکړي.
So a modest improvement in outcome from any one of the complications of children in severe malaria couldn't happen.
د ملیریا د ساري ناروغي د علاج په برخه کې کسمون راسي، دا په درست افریقا کې د مړینې په شمیر کې د پام وړ کمی راوړي. میتلند لکی د ملیریا د ناروغي د علاج په برخه کې د نورو ناروغي په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. دغه ناروغي د پاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ او د غراز نورې شی تګلاري چې د ملیریا د قربانانو علاج وسی نه دی شوی. نوموړي د دې یادونه هم کوي چې په څو کلینیکونو کې د ملیریا د ناروغي ازمایشي علاجونه شوي او د لویدیځوالو اټکلونه چې څنګه د ناروغي په ماشومانو کې کنټرول سي، د مثال په ډول د ماینو تراپۍ د لارې چې د کوما او د صدمې درملنه پکې کیږي، دا ثابته شوې ده چې دا په ملیریا کې کار نه ورکوي بلکې تاوان رسوي. یو څېړنه چې د میتلند په مشرۍ ترسره شوې ده، دا ښودلې چې دغه تراپۍ په ماشومانو کې ملیریا د درو څخه تر 4% پورې زیاته کړي او وجه لا تر اوسه نه ده څرګنده. د لیکنې په اخره کې میتلند د دواو پر ضد د مقاومت زیاتېدل اندیښمنه کړې ده. هغه دواوي چې د غوماشو پر ضد په پشخانو کې استعمالیږي او دغه راز تر ټولو اغیزمن علاج چې د ارتمیسن دی، د هغې پر ضد هم مقاومت زیات شوی دی. د دواو پر ضد د ملیریان مقاومت نشي لومړی ځل په کمبوډیا کې تجربه شوی دی. د دغو دلایلو له کبله میتلند وایي د روغتیا نړیوال سازمانونه او د څېړنې ټولنو ته پکار ده چې ملیریا ته د خپلو لومړیتوبونو په لیست کې ځای ورکړي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
په یوه تازه نړیوالې څېړنې کې معلومه شوی هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کلسترول کموي د زړه ناروغۍ خطر هم کموي. څېړونکي وایي که چیرې یوه ګولۍ هم د ورځې وخوړل شي د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډیر زیات کمیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پرسن په دې راپور کې اوري. په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، د نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري کچیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندیدو له وجې مړ کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بيخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندیدو په ناروغۍ اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي، د دغو ناروغیو د عواملو په حقله او دا چې څنګه یې مخنیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په حقله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلې وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي، د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې حقله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
ستاتین یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي، باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 21 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړي او مېرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 15 کالونو په دوران کې به ناروغه شي وي. خو وایي هغه کسانو ته چې د ورځې یو دانه د ستاتین ګولۍ خوړله، په هغه کې د زړه حمله، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ 40% کې کم شوي وي. درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیاو کړله. د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونه مطالب هم دومره ول. د امریکا غاګ آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو بل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې ګو تاسو ټول په لاله سپارم پاتې ورځ منکمرغه د خدای په امان. په خپل رادیوګانو تر څنګ وسی یو څه شی بو کې بری خبرونه.